سره د ملګرتوب غوښتنې راغلی دي. بیخي مې باور نه راځي چې خلک دومره له ورزش سره مینه ولري او ملاتړی وکړي.
تاسو ځوانان یئ او زړونه مو د هیلو او امیدونو نه ډک دي. د ټولنیزو شبکو کمال هم دا دی چې د یو کار یا فکر نه ټول ولس زر تر زره خبروي. یعنې کوم کار چې پخوا په میاشتو میاشتو ورته تبلیغ کېده، اوس په یو ورځ کې پوره د یو کال تبلیغ ورته کېږي.
باور لرم چې خپل ایلو ته رسیږي انشاءالله. مور دې جر شي دنې، نا امیده نشي زویا، د زړه نه کوشش کوه پوه شوې، او په کار کې دې مصروف اوسه.
بالکل مور جانې، دا دې وګورئ، دا هم د ورزش او صحت فیسبوک.
چې دا به څوکي؟ امیده زویا، دا پتلی سر واخله چې زه دروازې ته ورشم.
یا الله خیر. نه نه مور جانې، قربان دې شم، ړندېږم، زه به یم او ته به دروازې ته ورځې. دا خو ممکنه نه ده، زه لاړم.
وی مور دې جار شه زویا، په مور زهیره.
د امید مورې، ته راشه دا وګوره.
څه وګورم؟
زموږ د کلي ورزشي فیسبوک.
کوم دی؟ اوهو، دا خو مولوی صاحب هم دی، شیرزمان خان. ګوره او دغه دی، زوی نیم ورزش کوي. سنگین ده، ګوره. آی دوی خو پوره کمالونه لري، څومره ښه.
او ستړی مشې ترورې. مورې نسرین ترور ده.
کور دې ودان زویا، لکه چې راته ډېر خوشحاله شوې. خود نو زیګون دې زما په لاسونو شوی، بیا ویسا مور دې مامور.
بالکل همداسې ده، راځئ مهرباني وکړئ.
دا خو نسرین ترور ده، خدای دې خیر کی. هر کله چې دا راځي جنجال ځان سره راوړي.
د ملکانو دیره د جنجالونو د حل مرکز ده. خو خوشحاله په دیم چې ثواب ډیر دی او په دې خوریو ارزي.
راغله نسرین. ستړی مشی
نسرین خورې، په خیر راغلې.
خیر شي ملک صاحب، جنتی شي، خاده شي، شریفه.
خیر سي،
خدای دې خیر درکي. ډیره ستړی سومانه ښکاری.
دی خوره شه کینه دغلته.
رښتیا وایې ملک صاحب، ته به درېږه چې شریفې څنګ ته کینه ملګه.
زرزلی خو کینه، ما ته خو ګرانه یې. دا چې خوا کې مې کینې نو بیخي راته ګرانه یې.
خی پس د دې نه چې هر چېرته دې وګورم څنګ ته به دې کینم.
ولې نه.
د امید مورې، نسرین خور ته چای واچوه، ډوډۍ خو لالرې ده.
ولې نه، دغه د دستي.
خدای دې اجر درکړي. خدای مکه کته نه اوسې، دا ولس به مې ژوندی پوټه کې وباسي.
بیا څه خبره شوې ده؟ چا ځورولې که څنګه؟
ملک صاحب، تا ته راغلم چې ته میغم ونه خوري، نور څوک به میغم نه خوري.
خبره څه ده؟ ته خو یو وارې ما په اصله خبره پوه کړه.
څه وایې ملک صاحب؟ د دې فرزانه ده کې نرسه کې دلاسه دوه شپې مو ته رسېدلې یم. مخکې خو یوازې به مې کلینیک کې کتله، هم د دې په خاطر یې کلینیک ته نه تلمه. اوس یې په خپل کور کې روغتون جوړ کړی دی، او د مونږ او تاسو خویندې میندې په خپل سر معاینه کوي او زیږون ورته کوي. ته خدای ملک صاحب، تاسو ووایې دې نه بل غټ غیر قانوني کار شته؟
نسرین خورې وګوره، زه یو ملک یم، او دا کارونه زما د اجازې نه پرته څوک نشي کولای. هغه څو ورځې دمخه راغله او خپل قانوني اسناد او اجازه نامه یې راته وښودله. ما ورته په قانوني شکل مهر او امضا کړل. نور نو درنه هیله کوم چې د خلکو نوم مه بدم.
وای ملک صاحب، هغه خو څه ډاکټر نه ده چې معاینه خانه خلاصه کړې ده؟
ګوره نسرینې خورې، هغې دا ځای د پیچکارۍ، سیروم او پانسمان لپاره خلاص کړی او بس.
مخکې راغلی یم، خپله سودا اخلم. کا ونچګل کاکا، مورجانې ته مې د نیلتوتیا او د کالو وینځلو صابون راوړی دی او که نه؟
او بالکل راوړی مې ده، خو څو رقمه صابون لرو؟ ته ودرېږه چې ویې لټوم. شو دغه دی، دا د کالو وینځلو صابون او نیلتوتیا. په دې پوهېږي چې د کلي ټول سپین سرې رانه نیلتوتیا غواړي، هغوی نوي مواد نه خوښوي، ورسره بلد نه دي.
مور جانې مې باید ویګوري او خوښې کې.
څنګه کوې؟
ورخطا کېږه مه، مور جانې ته مې د صابون عکس لېږم، هر یوې چې خوښ کړه هماغه درنه اخلم. دغه دی، واتساپ کې لېږم. دا دی، ومې لېږم.
لا نام خدا هوښیار انجلۍ یې، زما د ماشومانو سر دومره نه خلاصېږي.
دغه دی، پیغام مې راورسېده، ته ودرېږه چې ویګورم. دا دی، دغه صابون غواړي.
ولا زړه کې مې تیر شو، سودا دې تیاره ده.
ودرېږه چې خپله سودا مې هېره نه شي. وای رښتیا، د شپنه ورېندارې شامپو راکړه، اوس به مې هېره شوې وه.
خیر دی، زما د یاده نه وځي.
رښتیا پیسې دې څومره شوې؟
پلار دې پیسې راکړې وې. لا یو لسګوري قرضدار یم.
خیر دی، هغه ستا چې زحمت وباسې.
دې دې اجر در.
ډېر ستړی شوم.
آخای زم ستړی شوم، شیمه مې خلاصه ده، دلته به کینم. اوس سم شو.
صبر چې زریم څنګ کې کینم. بالکل دغسې، اوس ښه شو.
لالا، د کلي منظرې ته خو ګورې، شنه لمنه او ښکلي د خټو کورونه.
بالکل امې جانه، هغه سیند او اوبه یې څومره ښایسته ښکاري، لکه رسامې شوي چې وي.
میوه یې نه وای بې مثاله.
بالکل رښتیا، دا ووایه چې د ماشومانو ورزش خپرونه چیرته ورسېده؟ زه خو دفتر کې مصروف یم.
په جومات کې خبره هلته ورسېده چې مولوي صاحب او شیرزمان خان زموږ خبرې سره موافقه وکړه، یعنې د خیر سره لومړی قدم هم کېښود.
اوس نو دویم قدم ته باید فکر وکړو او طرحه جوړه کړو.
زما په نظر اوس د کمپیوټر، موبایل، نیټ او ټولنیزو شبکو دوران دی. کوم کار چې کوي هماغه وخت باید تبلیغ هم وکړي.
آفرین امې جانه، نو تا ماتمي خپل فکرونه کړي. تبلیغات خو نه اسې نام ستا پر غاړه دي، سره د فلم برداره یا وکاسۍ، حتی که د کوم خبری گزارش کارمی.
رښتیا وایې، د همدې دپاره یو ځانګړی فیسبوک حساب مې جوړ کړی دی چې د اولې طرحې نه نیولې د هغې ورځې د جومات عکسونه مې هم پکې اچولي او تبصرې مې هم پې کړي.
کومه دی؟ تېر راته راوښیه.
نو ودرېږه چې موبایل مې راوباسم. څه شو دغه دی؟
رښتیا نوم دې څه پېښی چې زم بلنه در ولېږم؟
دریاو پښتو نوم مې پېښی، ورزش او صحت.
عالی دی، څومره ساده او ښایسته، سړی تشویقوي. اوهو هو، څومره ملګري دې پیدا کړي؟
هو ملګري مې ډیر زیات دي او لا غوښتنې را روانې دي.
هو نقادان هم ډیر دي. ښه دې وکړه چې په ټولو دې د هر رقم بې ځایه ترازونو دروازې وتړلې.
دا دی، ها وګوره، دا هم د هغې ورځې عکسونه، پلار مې هم ډیر خوښ کړه. نوم یې ولوله، ورزش و صحت، او په لاندې کې ورزش او صحت. یوازې پښتو کې یو الف ډیر دی او نور یو رقم دی. وی پلار جان مې بلنه رالېږلې ده، قربان دې شم پلار جانه.
رښتیا وایې امې جانه، اوس نو باید خپل سهارني ورزش نم څو عکسونه واخلو او په فیسبوک کې واچوو.
زما په نظر ویډیو هم باید واخلو او خبرې مو کو.
نه نن یوازې عکسونه اخلو، بل ځل چې مولوی صاحب او شیرزمان خان سره راغلو بیا به ویډیو هم واخلو او خبرې به م وکړو.
سمه ده، اوس به یو څو قطعې عکسونه واخلو. اول یې ته شروع کړه.
په سترګو لږ صبر چې زمونږ ښایسته کلایم شاته راشي. هو دغه دی، واخله نو.
ښه شو، ته اوس زما واخله.
ښه ده، راکه تلیفون، اوس یو څو حرکاته لاړ شه چې زه دې عکس واخلم.
په سترګو زما کوښښ وکړه چې کلی پکې شاته راشي.
همدا کار کوم. وای ماشاءالله، دغه ده، وامې خیستل.
بس دی نو.
رښتیا د واتساپ ګروپ هم باید جوړ کړو، د همدې ورزش او صحت په نامه.
سمه ده. رښتیا د شیرزمان خان یوټیوب کانال او فیسبوک لري؟
هو، هماغه ورځ مو چې سره ولیدل بلنه مې ور ولېږله.
دا دی پیدا مې که، عکسونه مې پورته کړي. کلو ته تللی وختي فعالیت پیل کړی دی.
فالوران یې نه وایې؟ ما خو په افغاني یوټیوب چینلونو کې دومره فالوران نه دي لیدلي.
ښه نو فرق کوي، هغوی نو همداسې ملکونو کې دي نو.
اندېښنه مه کوه، موږ هم باید د منډو مسابقې ته یوټیوب جوړ کړو او ټول خبرونه او فعالیتونه پکې واچوو.
باید همداسې وکړو.
درځه چې ځونو، چې وظیفې ته ځم، ناوخته نشي.
درځه چې ځو، مازیګر ته به شیرزمان خان دویم د ځان سره راولو. څنګه دې خوښه ده؟
بیخي مې خوښه ده. خی ځنو چې ځو.
یاره ملک صاحب آزادخانه، کور دې ودان. الله تعالی دې اجر درکړي چې موږ ته دې عزت راکړه او راود یې غوښتلو، تر څو چې مولوی صاحب عزیز الرحمن سره خبرې وکړو. او دا ورته ووایم چې مولوی صاحب، ته د دین عالم یې، تا ته هېڅ په کار نه ده چې د وړو او د ماشومانو کارونو کې اخته شي او د دیني دستوراتو خلاف عمل وکړي. ولس باید د تا په لاس بېلارې نه شي.
خیر اوسئ مولوی صاحب، زه هم همدا خبره کوم. خلک ناپوه دي، د دین علما دي چې خلک د دین د بارکیو نه خبروي او ورته سمه لاره ښیي تر څو بېلارې نه شي.
یاره ملک صاحب، دغه خبرې دې ما خوشحالوي او ډېر خوښ یم چې ستا په دسترخوان آزاد کېږم او د چا محتاج نه یم.
خود نو موږ سره چې څوک ځواني کوي او هوګاره کوي، موږ یې هم خوار اوزار نه پرېږدو او روري ورسره نور هم کلکوو.
څوک یې؟ دننه راشه، دلته د پټولو څه نشته او نه کوم راز لرو، راځه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. ستړی مشي مولوی صاحب عزیز الرحمن.
خوار مشي؟ ښه ته شکر چې دواړه یو ځای. ملک صاحب ته ښه؟
خیر اوسې. راشه راشه مولوی صاحب، په خیر راغلې. هر کله راشه.
راځه راځه دیخوا، د ما او ملک صاحب تر څنګ کښېنه. دغسې اوس ښه شو. کوایې موږ هم لکه د تا شاګردانو غوندې فیسبوکي عکسونه واخلو او خپاره یې کړو.
کور ودان، بچی دې لوی، ولا ستړی شوم. په کار ده چې د دواړو کلو ترمنځ یو د ګاډۍ کرخه جوړه کړو تر څو سړی دومره ستومانه نه شي.
ونیسئ چې تاسو ته چای واچوم. ثواب یې ډېر زیات دی مولوی صاحب. د تاسې د خبرې په ځواب کې ووایم چې څومره دوه کلي لرې اوسېږي هغومره ښه خبره ده. که نږدې شي جنجلونه هم ډېرېږي. په دري کې یو متل دی، وایي چې دوری او دوستي.
دغه دی ژوندی مثال د شیرزمان خان کوښښونه دي چې پوره مشکلات یې جوړ کړي دي. دا موږ ته د عبرت سبق دی. ته بیخي صحیح وایې ملک صاحب.
او که نه، همدا اوس د ما او د زوی تر منځ مې خفګان جوړ شوی. دا ټول ستاسو له وجې نه. زه نه پوهېږم چې د تاسو کارونه دومره مهم دي چې د زوی او پلار رابطه خرابه کوي.
توبه استغفر الله، موږ هېڅکله داسې نه غواړو. خو دا خبره هم ده چې د دوستانو ښه نظر هم ردولی نه شو.
بالکل یې مردوی، مګر تاسو خو په دې پسې چې خپل مشکلات هوار کړئ. بس شیرزمان خان مو چې په زړه او پاک انسان دی، د سرو زرو کان جوړ کړی دی او ګټې ترې اخلئ.
زه نه پوهېږم چې تاسو څه فکرونه لرئ، خو دومره باید ووایم چې که موږ هم ستاسو په شان باور درلود نو هېڅکله به هم د شیرزمان خان کارونو ته ښه نه وه کړې او هغو برنامو ته به هم هېڅکله لاره نه واروله.
همدا اوس وګورئ د څه ورته وایي، د ماشومانو منډه. تاسو نه ماشومان جوړ شوي مولوی صاحب. موږ درنه خلک یو، داسې کارونه موږ سره نه ښیي. نو هیله کوم چې کلی او زوی مې د دې لوبو نه لرې وساتئ. تاسو پوهېږئ او د تاسو منډې او غونډې.
بېشکه موږ تاسو ته او د ملک خیلو کلي ولس ته په درنه سترګه ګورو. موږ نه غواړو داسې کومه خبره وشي چې خدای مکه ستاسو د خفګان وجه وګرځي. زه ستاسو هیلې او خبرې د خپل کلي مشرانو ته رسوم. بې غمه اوسئ.
یوازې د بې غمۍ مسله نه ده، باید دا معامله یوې خوا شي. هغوی د نور خپل کلي کې بوخت شي او د موږ شیرزمان خان د پرېږدي خپل ژوند ته.
ګورئ، ما خو مې زوی د دې لپاره لوی کړی نه دی چې پردیو ته ګټه وکړي، او زه چې پلار یم په تش میدان پاتې شم.
تاسو پوهېږئ او اولادم، زه کوشش کوم چې دا موضوع بیخي حل کړم د تل لپاره.
ولا زړه مې شیرزمان خان ته خفه دی. څه خوبونه یې لیدل، خو پلار یې شله دی وای نه. د تا خوبونه باید تور او سپین وي،
اغم زما په خوخه خو شیر زمان خان ځان ته یو فکر او پلان لري. ګومان نه کوم چې دومره زر خپل ماتې ومني.
خو ما چې څومره ولیدل او وکتل، ملک اصغر خان دې ته په قهر دی چې ولې شیر زمان خان زموږ کلي ته ډېره توجه کوي. ملک نه غواړي چې زوی موږ سره نږدې اړیکې ولري او زموږ کلی آباده کړي،
ځکه خو بیرته خارج ته لیږي څو له موږ او تاسو سره اړیکې پرېشي، او که پاتې شي نو هم شیر زمان ته مشکل جوړوي او هم موږ او تاسو ته.
ملک جنجالي سړی دی، زموږ له ځینو کلیوالو سره یو ډول کینه او عقده لري.
داسې ده چې موږ او تاسو به د زوی او پلار ترمنځ دښمني نه جوړوو. موږ او تاسو به خپلې چارې په ډېر تدبیر او حکمت مخکې یوسو چې هیڅ چا ته پکې زیان ونه رسیږي.
که ملک اصغر تروسه خبر شوی نه وي، له دې وروسته حتمان خبرېږي، ځکه چې شیر زمان د فرهنګي مرکز د جوړېدو او د ورزشي سیالیو په هکله په خپل فیسبوک او یوټیوب کې په دې اړه یو پوسټ کړی و.
فکر کوم چې زما په تلیفون زنګ دی، صبر چې دا تلیفون مې د جبر وباسم. السلام علیکم ګلالی لوري، خیریت خو؟ څه دې ویل؟
وعلیکم سلام پلار جانه، مور مې وایي چې چای تیار دی.
سمه ده لوري، دا دې درځم، زه به دا چای راواخلم، تاسو کینئ.
اوهو مولوی صاحب، چای ته څه اړتیا وه؟ اسې دې ناقه ماشومان په عذاب کړل.
خیر دی، هم به خبرې کوو او هم به یوه پیاله چای وڅکو.
عارف جانه، زه خو والا چې ډېر ستړی شوم، یو څو دقیقې د دې جومات مخې ته دمه نه کوو.
ښه خبره ده اسف خانه، درځه همدلته کینه چې یخ سوری ده.
ډېره ښه ده، د هغې ونې سیورو ته کینو، ښه به بره ونه ده.
سمه ده، راځه. د هغه ده، زه خو کیناستلم، ته دې ځان ته ځای پیدا کنو.
زه د دې څنګ ته دا دی کیناستم، زه به د واکسین دا وکسم وګورم چې څومره واکسین مې پاتې دی.
مه ورخطا کیږه، لا خو مو د یو کلي ماشومانو ته واکسین کړی.
ته صبر شه، زه یو عکس واخلم او د ډاکټر صاحب واټساپ ته یې ولیږم.
ورته ولیکه چې د خوشحال خیلو کلی خلاص شو او ملک خیلو کلی ته ورسېدو.
سمه ده، خو یوې خبرې ته متوجه شوی او که نه؟
کومې خبرې ته اسف خانه؟
دا د ملک خیلو د کلي خلک څه بل ډول خو یو خصلت نه لري.
یاره رښتیا وایې، مګر د خوشحال خیلو د کلي خلک ډېر ښه خلک دي.
او ما هم اورېدلي چې د خوشحال خیلو ولس ښه ولس دی، اکثره باسواده دي، روښان فکره دي.
بس نو خدای دې ښه لري، اوس به د دې کلي د ماشومانو غم کوو. باید کوښښ وکړو چې یو ماشوم هم رانه بې واکسینه پاتې نه شي.
په بیاد ارزانه ارزانه بې تاوانه، د میږو په وړیو د چرګو په هګیو، په ماتو ګډو لوښو په نقد پیسو ګیو. الی ماشومان راشه سودا واخلئ ارزانه دلی.
هغه دی غونچه ګلم را ورسېده، یاره څومره فعاله سړی دی په خدای.
یاره رښتیا وایه، ته راځه را پاڅه چې خوا ته ورشو.
څه کار ورسره لري؟ پرېږده چې لږه دمه وکړو، نه ګوره چې همدا اوس کېناستلو.
یاره زه خو ورغلم، راځه چې یوه خبره مې مغزو کې ګرځېده.
کومه خبره؟ د تا په سر کې تل عجیبې او غریبې خبرې ګرځي.
بیا به پوه شې، راځه چې خوا ته ورشو.
ته صبر چې د دې بمبې یخې اوبه وڅکم. عجیبې یخې اوبه دي، د دې کلی مې دا اوبه خوښېږي.
سلام علیکم منجګل کاکا.
ستړی مشئ، فکر کوم چې د ګوزانو واکسین دپاره ګرځئ. ښه دی، ښه کار کوئ، خدای دې اجر درکړي.
څه وکړو، وظیفه مو ده نو. او ته ګوره په دې کلیوالو څه شوي دي چې خپل ماشومان واکسین ته نه راولي.
او دې سرزوره خلک دي، تل خپل اوري او پردی نه.
دا څه وایې غونچه ګل ماما، دا نو ولې داسې کوي؟
دوی کې اتفاق او اتحاد نشته، نه پکې مشر شته او نه کشر، دلته ټول په خپل سر دي.
ها ها، دا خو ښه خبره نه ده والا.
تاسو نورو خبرو پسې مه ګرځئ، لاړ شئ او خپل کار وکئ، نورو خبرو پسې سر مه خوږوئ.
ښه ده چې پوه دې کړو، راځئ چې درې واړه سره ملګری شو.
امر کوه.
درې واړه به سره ملګری شو، ته به غږ کوې چې ماشومان راتلل، ته به پرې سودا خرڅوي او موږ به ورته واکسین کوو.
بالکل مې خوښه شوه، درځئ چې ځو. رازی
رازی
عاشق الله خانه وایم کور دی لغه لیڑک شا او گورا چه ملک اصغر خان زان تا تو جوان جور کرده ده دا مانه او گورا دا باغ او گورا تا گلان او پوتی او گورا
او والله چه او بخدای ملک سیب زان تا خکل نی جوان جور کرده نام خدا
خدای خبر چه سر وای چه داسی پتی پتی خبری که وای
اوهو شیر زمانه تای ستاسو دو کورا و باسفه تونمو کول
دا جوڑه توتیان چیوینه نو تل با یوزای گرزی
تول خلق ملگری لری خو یو تی چه نه یار نری او نه دوست
خیمت خانه ووه کنه چه تر اغلی امرو خدمت
ولا چه ووهم خبری کولم زره غواری خیر نو زبم سل زرنه یو زرکم او خبره به درته وکم
ووایا مه ډارېږه ډار ته ضرورت نشته بس خبره دې په ډاګه ووایا
خبره داسې ده چې څه موده مخکې مې د ملک صاحب اصغر خان یعنې ستاسې د پلار په مشوره د شپې له خوا د ملک حضرت خان د اوبو وار پټ کړه او ستاسو ځمکې مې اوبه کړې ملک صاحب اصغر خان یې په بدل کې راته پیسې راکړې
ښه
عاشق جانه خبره یې مرداره کړه
ولې غلی شوې خبره دې وکړه
اوس ملک حضرت خان او میراو په مونږ خبر شوي دي او شاید په قمندانۍ کې په مونږ عریضه وکړي
وایم در په در شې بیا دې دوکه کړو
وایا وایا کیسه دې وکړه ما غوږ نیولی
دومره چې د ملک صاحب دپاره خپه یم خپل د عزت په فکر کې نه یم که په رښتیا دا کار وشي نو مونږ به څه کوو
دا ته څه ګډې وډې وایې زه خو دې حق حیران کړم چې داسې ده ته په خپله ورشه او له پلار سره مې خبرې وکړه زه مې د پلار په کارونو کې غرض نه لرم او نه خو راته د دې کیسې دروغ او رښتیا معلوم دي
نه ولا که دروغ وایم دغه دي دوه نفره شاهدان لرم چنارګل او عاشق الله
بد کوي موږ هېڅ خبر نه یو او نه د چا شاهدان یو دغه دی
رښتیا وایي خوشې بد کوي موږ د څه نه خبر نه یو موږ یاسې په چلو په دوکه تغلته راوغوښتلو او اوس په ګډه واډه سر دی
والکه امت خانه تا خو به اول خپل شاهدان پوه کړي وای بیا به راتلې خو هر شې
احمقانو ګینې تاسو راسره نه وای ولې منکرېږئ ای دروغ جنو
نه موږ هېڅ خبر نه یو دا ته څه وایې
والکانو زه یم همت ستاسو ملګری ناسوانی مه راسره کوئ
کوم ملګری کوم انډیوال هماغه چې کولنګي چېرته رانه پټ کړه هماغه چې ډول دې راته مات کړه هماغه چې وده ځورولم او دغه ده اوس دې راباندې غلا واړوله
شهزمان خانه زه رښتیا وایم دوی دواړه له ویرې درته دروغ وایي
خا خا چې داسې دا لږ صبر وکئ هغه دی پلار مې هم راغی له نږدې به ورسره خبرې وکړو
کومه ده چېرته ده همت خانه همدا دې د منډې وخت دی ځان وباسه چې خبره مرداره شوه
الا چې وتښتېده ودرېږه چیرې لاړې لاړه
والکه چنارګل احمد خان مصیبت خان خو په تېښته بریالی شو وی وی وی
تاسو دواړه مه ډارېږئ کینئ غلي کینئ دلته
شیرزمان خانه ولا چې موږ دواړه په هماغه شیبه پښیمانه شولو بس یو بد ورانه وشول
احمق شولو کنه نو دومره بد خلک خو نه یو او موږ دواړه یې دوکه کړو
ځه خیر دی اوس چې هر څه شوي شوي دي په آینده کې ډېر پام کوئ ستاسو او ستاسو د کلیوالو د کور ودانوي چې دا خبره مو رسوانه کړه زه اوس په کومو سترګو خپل پلار ته وګورم ولا چې ډېر بد کار شوی
زموږ کلیوال ستا لپاره له دې خبرې تیر شول او خاوره یې پرې راواړوله
پوهېږم کور یې ودان
موږ ټوله څه ګرانې او احترام درته لرو ستا لپاره له هر څه تیر شو
رښتیا او ښځه شیرزمان چېرته دی لکه چې بیا دای د خوشحال خلو کلي ته تللی دی
غاړه دې مه بندوه و سړی خپله کوټه کې دی څه شی لولي
څه شی لولي او که له موږ سره له کېناستونه تښتي
څه ووایمه ورته په خپلې وګوره ای خدایه زه خو ورته ډېره خوشحاله وم زوی مې له ډېرې مودې وروسته کور ته راغلی دی خو تېر ټوله ورځ ځوروي او نه پرېږدي چې په خپل زړه کار وکړي
واه واه اجازه ورکړم چې هر څه زړه وغوړي هغه دې وکړي که په خپل زړه کار وکړي د ملک خلو ټول کلی به خوشحال خلو ته په توفا کې ورکړي پوه شه او که نه
غلی شه چې راغی راشه مور دې جار شه زویه ولې ورته کوې
السلام علیکم
وعلیکم سلام والکه
ته ولې له موږ نه داسې لرې لرې ګرځي او دروازه ولې ټکوي؟
پلار جانا، هر څوک چې د هر چا خونې ته بې له ټک ټک نه دننه کېږي ښه کار نه کوي، باید یو غږ وشي.
زویا مور دې جار شه، کینه چې خپل د باغ میوه درته راوړم، چای خو تل څکې.
ژوندۍ اوسې مورې، سمه ده.
خدای دې عمر درکې، دا دې زلاړ
او نو د څو ورځو مېلمه یې، هسې هم له خیره سره بېرته خپلو درسونو ته روان یې.
هو پلار جانا، په تا خو خامخا ځم، بس لږ څه کارونه مې پاتې دي، هغه چې خلاص کړم بیا ځم.
سمه ده سمه ده، بس ته دې هم کارونه خلاص کړه او لاړ شه، د کلي کور کارونه ما ته پرېږده.
هو رښتیا پلاره، زه خبر شوم چې احمد خان ته دې پیسې ورکړې وې چې د ملک حضرت خان د اوبو وارغلا کې او استاذ مکی اوبه کې.
لا حول ولا، چا درته دا دروغ ویلي؟
چا ته دې چې پیسې ورکړې وې او په چا چې دې غلا کړې وه.
یاره همت مصیبت، ته ډېر بې عقل سړی.
پلاره دا دې ښه کار نه دی کړی، تا سره دا ډول کارونه نه ښایي.
زویا ته د کلي کور له ژونده نه خبره یې، ځینې دا ډول کارونه په قصدي ډول کوي، پوه شو که نه؟
پلاره دا خوشی بانی دی چې ته یې کوې، اسې خو ملک حضرت خان هم ملک دی، هغه خو هېڅکله داسې غلط کار نه کوي.
چپ شه چپ شه، د هغه نوم د ما مخکې مه اخله، ته هغه ته ملک وایې، له هغه نه خپله ښځه م ولاکه وډاره شي، کلیوال خو لا په ځای پرېږده.
تاسو ته څه ووایم پلار جانه، دا ډول بحثونه تاسو سره هېڅ ګټه نه لري.
چې داسته د ما سره هم دا ډول بحث مه کوه، له خولې دې د شیدو بوی ځي او د یو ملک سره لګیا یې بحثونه کوې. د خوشحال خېلو خلکو درنه بې عقل جوړ کړی دی، بې عقل پوه شوې که نه، او ګټه درنه اخلي.
ما هېڅوک هم نشي دوکه کولی پلار جانه، ما ځکه له هغوی سره مرسته وکړه چې هغوی د مرستې لیاقت لري او په قدر یې پوهېږي.
زویا د میوې خواب واخه، دارو دي شه.
مورې زه مې د پلار جان په خبرو موړ شوم، پلار ته مې ورکه چې نوشه جانې کې، زه لاړم.
او سړیه دا څه شروع دې کړې ده؟ ولې مې زوی حق نه حق ځوروې؟
هغه په خپله د ځان دښمن شوی دی، زه ورسره کار نه لرم، پوه شوې که نه؟
دا خو به ښه وي چې زر تر زره بېرته په خیر سره لاړ شي، چې د دې جنګ و جنجال نه خلاص شو که نه.
محترم اوریدونکو، تاسو به په ډرامه کې اوریدلی وي چې زمونږ سیمې ته د واکسیناتورانو یو ټیم راغلی و، څو د شاوخوا کلیو ماشومانو ته واکسین ورکړي. تاسو خبر یاست چې دوه څاڅکي واکسین ستاسو کوچنیان له تلپاتې معلولیت څخه ژغوري. که غواړئ چې کوچنیان مو تل روغ او صحتمنده اوسي، نو خوراک، څښاک او واکسینونو ته یې پام وکړئ. تر بلې ډرامې مو په لوی او بخونکي رب سپارم. روغتیا مو په برخه.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګرې.
د آزادی میلمه، د ازادي میلمه پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، ستړي مشه زه صفی الله ستانگزیم. د ازادي میلمه په دغه ځانګړي پروگرام کې دا وار له پیمانه اسد سره خبرې کوو. پیمانه اسد ستړي مشه، پروگرام ته بخیر راغلی. زه خو مو پیژنم، خو ښه ده چې اوریدونکو ته ځان معرفي کوي، څوک یاستې، څه کار کوئ؟
السلام علیکم، مننه چې تاسو ما دلته نن غوښتلی یاست. زما نوم پیمانه اسد ده، زه په لندن کې په انګلیسي کې ورته وایي کونسلر، خو شاید په پښتو کې ورته وکیل وایي. زه د یو منطقي وکیل یم په لندن کې چې هرر نومیږي او هلته د خلک سره مرسته او په کنسول کرایه ورکوم په څو پالیسي او دا شیانو باندې. نو زه هلته په لندن کې لوی سوی یم. زه درې کلنه وم چې د افغانستان څخه وتلی یم، نو د دې خاطر شاید زما پښتو هم دونه ښه نه وي، خو بیا هم کوشش کوم.
ډېر ډېر عالي ده، ډېر ډېر ښه پښتو خبرې کوي. په افغانستان کې د کوم ځای سره تعلق لرئ، د کوم ځای یاست؟
زما پلار اصلاً د زابل ولایت څخه دی، د کلات ښار، او مور مې د کابل څخه دی.
ښه، ډېر ښه. په لندن کې مو په کومه برخه کې زده کړې وکړې او څنګه مو زړه وغوښت چې سیاست ته او د خلکو خدمت ته که ووایو شوق پیدا کړي او بالاخره دا کار مو وکړه؟
اصلا فکر مې نه و چې زه سیاست ته راسم. ما خپل بچلرز په انټرنیشنل ریلیشنز کې ویلی دی،
نړیوالو اړیکو کې.
بله، او خپل ماستري مې په پنګلی سی کیو آی کانفلیکټ سکیورټی اینڈ ډیولپمنټ کې مې ویلې دی. او ما هر وخت د افغانستان سره ډېر نږدېتوب احساس کوی، ځکه چې زه په هغه ځای کې پیدا سوی یم. زه د چې هلته لوی سوی نه یم، هلته مې درس ویلی نه دی، خو مور و پلار مې افغانان دي، زه خپله افغان یم. او اولین بار چې تللی وم افغانستان ته، هغه د افغانستان اوا د ډوډۍ خلک او دا نور شیان زما ته ډېر.
څومره وخت بعد لاړی افغانستان ته د اول ځل لپاره؟
زه په سکول کې وم تر اوسه چې موږ بیرته ولاړو، په 2001 کال کې و.
2001 کال
و چې موږ بیرته ولاړو. اول واري زما د کاکوګان واده و، اصلا زه د هغې لپاره تللی وم. او بعد له هغه بیا ما کوشش وکړ چې د درس ته خواسته هر وخت د افغانستان په باره کې ولیکم، ووایم تاریخ او پیژنم. نو بعد له هغه بیا غوښتل مې چې ولاړ سم افغانستان ته، اول ته کار وکړم. خو زما مور او پلار د دې سره مخالف وو او نه غوښتل چې زه ولاړ سم. دوی ویل شرایط د ښځو لپاره هلته سم نه دی د کار، او مخصوصا هغه څوک چې په خارج کې لوی سوی یې. او زه په دې باندې خوشحاله نه وم، خو بیا هم د مور او پلار وایم چې که یو کار کوي باید د مور او پلار دعا ستا په شا کې. ما ویل شاید زه په دې کې کامیاب نه شم، ځکه چې زما مور او پلار دعا نه ستایي زما سره. نو زه د دې خاطر په لندن کې پاتې شوم. او دغه طریقه ما ولیدل چې افغانان هلته په څه مشکلات کې اخته وو، د کور مسایل وو، د کار مسایل وو، د درس مشکلات وو، دا نور شیان. بیا ما ویل موږ باید یو سیاسي representation ولرو. موږ باید هلته په کنسول کې یا په پارلمان کې، ما چې لیدله پاکستانیان وو، هندیان وو، بنګلادش څخه خلک وو، مال ولې افغانان شاته پاتې دي؟
کنسول به ډېر له خلکو سره نږدې وي، ځکه چې هغه اول اغبام دا وي چې له خلکو سره به کار له نږدې کوي. په کومه سیمه کې چې تاسو اوسیږئ هلته افغانان هم شته؟ ډېر افغانان که څنګه؟
هارو ډېر یو ځای ده چې افغانان ډېر راغلي دي هلته. مثلا په های سټریټ کې چې که وګرځئ په هغه دکانو دا ځای کې افغانان خپل دکانونه لري. هلته نانوایی شته، هلته د رستورانتونه شته، افغانان هلته کار کوي. نو هلته ډېر افغانان شته، خو زه یوازې د افغانانو په رایه ما کنسول ته راغلی نه یم، خو په نورو
دوستان او روابط مو چې درلودل خلک. او بالکل،
دال او تال
دا تفریحي خبرونه ل آزادۍ رادیو.
کولای شئ د خپل خوښې سندرې وغواړئ او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړئ.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شئ:
00422112240.
څه احساس لري هلته چې کله ګرځئ؟ دغه تنوع څومره ښه ده؟ په خپله کوم ځای کې چې تاسو یې، افغانان هم تاسو ویل چې شته، پاکستانیان او هندیان، څومره هغه د کور حس لري په هغه سیمه کې چې اوسئ؟ یعنی څومره هوم فیل کوئ؟ د چا خبره؟
اخه زما کور دی، زه هلته لوی سوی یم، هلته مې سکول ویلی دی، هلته هغه خلک پیژنم نه چې هلته ورسره لوی سوی یم. مثلا زما مور و پلار پیژني، زما فامیل پیژني. نو زما کور دی، خو زه دا احساس کوم چې زه د افغانستان سره وتلی یم. زه په درې کلنۍ کې د افغانستان سره وتلی یم. شاید دا احساس کوم چې کاشکې خپل په وطن کې وی، کاشکې خلک په انګلستان کې ماته نه سوی ویلی چې ته خارجي یا ته ځای سره نه یې. نه داسې خلک ډېر شته، او یو وخت یو خپل ځان فکر کوم نه د افغانستان سومه او نه د انګلستان نو
په مابین کې په ځای ته ورسېده
خو څه یې ده خو بیا هم چې یو څوک خپل ځان فکر کوي یو وخت یو داسې مشکلات سره مخامېږي مخکېږي چې خلک وایي چې دوی مازې یوازې تاسې په افغان په سترګو ویني او برتانیایی درته نه وایي نو د دې خاطر وایم په مابین کې داسې پاوا کې پاتې یم چې کوم خوا اول خو زه فکر کوم چې دواړه مملکت ماته مهم دی دواړه خلک ماته مهم دی ځکه چې په یو کې ما ته ځای ورکړی دی درس مې ویلی دی هلته کور مې دی په بل کې مې زما تاریخ ده زما د کورني خلک دی د دې خاطر
د تا په څیر باندې هلته نورې نجونې او ښځې هم شته افغانانې مخصوصا چې زده کړې کړي وي په سیاست او په ټولنه کې خدمت وکړي یا کار وکړي یا په لویه چوکۍ باندې کار وکړي که څنګه په لندن کې خصوصا
په لندن کې فعلا یوازې زه یم چې په سیاست کې رول لرم خو نور خلک هم شته چې اوس دا څو کاله کېږي چې دوی هم کوشش کې خپل کوششونه
کوي ځکه دما خبره دا و چې تر افغانانو هلته پاکستانیانو او هندیانو چې اوس خو پرایم منسټر یا صدر اعظم هندي ول اصل او یعنی ریښه هندي او خپل د لندن ښاروال ښاغلی صادق خان یعنی د دې سیمې خلک ډیر دي او ډیر قتل کیږي
و د دې ځایونه خلک ډیر دي افغانان لږ کم دي د دوی سره خو زه فکر کوم دا د اقتصاد خبره ده او بل دا دی چې دا خلک ډیر په خوا راغلی وو دوی هغه وخت راغلی وو چې مثلا پاکستان جوړ شوی وو نوی مملکت جوړ شوی وو د دوی نیکهګان هغه وخت راغلی وو نو د دوی کوشنیان وس دا سیاسي ځایو ته رسیدل دي موږ خو وروسته راغلی یو باد له دا وختونه
بیا هم زه پوښتنه کوم چې تاسو دې ځای ته راورسېدې یعنې طبعاً هر څوک نشي کولی هر څوک به وغواړي چې یو ښه ځای ته ورسېږي مر سختۍ ګوري او هغه به وي مهم عوامل څه دي چې تاسو تر دې ځایه راورسېدې مثلا زه ویلی شم چې درس به وي او بل ستاسو خپله زحمت به وي
زه فکر کوم چې دوه شیان وو اول دا و زما مور او پلار ډېر زه تشویق کوم
یعنی د کورنۍ سپورټ
باید یې که ته غواړې یو ځای ته ورسېږي مخصوصا په سیاست کې په خارج کې کورنۍ ستا سره ولاړ نه وي بیا ډېر مشکل دی او دوم زامت کول
زامت کې بیا نو ډېر بوج په خپله تاسو باندې
بلې زامت دی
کوم درسونه هم شامل وي چې تاسو یې مخ یادونه
وکړه او کار باید وکړي داسې نه دی چې مثلا یو پوزیشن یا یو ځای ستا په لاس کې راسي دغه سې چې ته ټک ټک وي په دروازه کې او درته وایي
تر دې کونسل چې راورسېدې یعنی هغه والنټیر یا مفته کارونه هم تاسو ډېر وکړه او طالبانه څومره وخت مو هغه سې کارونه وکړه څه څه کارونه مو هلته وکړه
لمخه دی چې زه کونسل سم څلور پنځه کاله مې خو والنټیر کار کړی دی د پارت د هسپل پارت د غونډل پارت هغه مثلا لیفلټونه می ډلیور کړی دي خلک می ټلیفون کړی دي فاند ریزرز می جوړ کړی دي دا مختلف کارونه می والنټیرلی کړی دي د پارټی لپاره
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د آزادی رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 24 11 24 201
پوس وخت چې تاسو ولته مسولیت لري په افغانستان کې ډیر زیات سیاسي تحولات راغلي دي چې کله په افغانستان کې طالبان یو وار بیا وخت ورسېدل هغه شی به موکراته وایي څرقم شی به وي او څه هیڅ مدر لودې د افغانستان پر اړه باندې
زه فکر کوم زه ډېر افسوس کوم دا رهبران چې خپل ځان وایي چې موږ د افغانستان رهبران یو زه ډېر دوی ته ګورم او افسوس کوم چې دوی ولې نسوای کوي چې افغانستان یو ښه ځای ته ورسېږي دوی ولې په دونه وخت کې یوازې خپل ځان په فکر کې وو او د افغانستان د خلک په فکر کې نه وو دوی یوازې زه په انګلیسي کې وایم هر وخت چې یو نو زه خو درې کاله نه وم چې د افغانستان سره وتلی یم. زه چایلډ ریفیوجی کړمه دا خلک، او بیا هم دا یو بل جنریشن دی، یو بل خلک دي چې بیا د افغانستان څخه باید فرار وکړي، بیا د افغانستان څخه باید بوزي. او دا ولې دا اصلا سید چې موږ وایو خارجیان خرابي کړی دی، خارجیان داسې کړی دی، سید زمنم دا خبره. خو بیا موږ باید خپل ځان ته وګورو، افغانان باید خپل ځان ته وګوري چې زموږ رهبران څه کړي دي، دا خلک خپل خلک ته خدمت څه کړي دي. زه په دې ډېر افسوس کوم او ډېر خواشینی کېږم په دې څه چې فکر کوم. خو زه فکر کوم چې خلک مخصوصا افغانان باید امید د لاسه ورنکي، ځکه چې داسې کسان هم شته چې ډېر ښه کار یې کړی دی، خپل د وطن لپاره خدمت کړی دی، خپل ژوند یې په خطر کې اچول دی او شهیدان شوي دي په دې لاره. نو زه فکر کوم دا امید مهمترین شی دی چې باید د لاسه ورنکي څوک.
د افغانستان دغه تیر شل کلن سفر چې د طالبانو نه مخکې وشو، تاسو څنګه ارزوئ؟ په افغانستان کې ښځینه وزیرانې موږ درلودلې، حتی د سیمې په کچه باندې دومره وزیرانې په کابینه کې نه وې چې زموږ په کابینه کې وې، وکیلانې موږ ډېرې زیاتې درلودلې، نجونې مکاتبو ته تللې، ډېر زیات لاسته راوړنې په همدې برخو کې وشولې، مګر چې طالبان راغله دا ټول اوس په ټپه درېدلې دي. په دې رابطه باندې غواړم تاسو نظر واورم.
زه فکر کوم چې دا شل کاله چې مساید برابر شوی د ښځینه لپاره چې راسي په سیاست کې، په جرنالیزم کې، په دا نور ځایو کې، دا یو مبارزه و چې د ډېر کاله له مخه روان و چې ښځې په دې مبارزه کې اخته و او دغه ځای ته رسېدلې دي. زه فکر کوم که افغانستان آرامي او داسې حکومت ولري چې د ښځینه لپاره مسایل برابر کړي، زه فکر کوم افغانستان ډېر مخته تللی سي او پرمختګ کوي سي تر نور مملکتونه. ځکه چې کلتوري افغانان په انګلیسي کې وایي مودریټ سیو، اصلا دا طالبان نظر موږ سره ډېر نسته. دا زه فکر کوم د طالبان نظریات د خارج سره راغلي د افغانستان ته، د بل مملکتونو سره.
کلو کې خلکو وښودل چې نجونې غواړي مکتب ته لاړ شي، د ښځو له کار سره دوی مشکل نه درلود، مګر دوی د تاسو خبره چې
د خارج څخه دا فکر راغلی دی داخل افغانستان ته، شاید دا یو سیاسي فکر لري، ځکه چې دوی غواړي چې د افغانستان ښځې او نجونې شاته پاتې شي، چې بیا دوی وکوي سي چې دغه بچیان او کوشنیان سره طالب جوړ کړي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ کوشنیان ته باید ځوابونه راکړي. یو ښه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه څه کولی چې دومره لرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې څه کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندی بڼه له اسدی راډیو.
په کوم حزب کې چې تاسو غړي توب لري، څومره مو د افغانستان غږ اوچت کړی دی په لوړه سطح باندې، مثلا د پارلمان په سطح باندې، بیا د کابینې تر سطح باندې؟
زه ډېر نږدې کار کوم زموږ د اپوزیشن شادو فرنټ بنچ سره، هغه کسان چې د افغانستان مسؤلیت لري په پارلمان کې زما د حزب سره، هر وخت کښېنو او زه ورته مثلا انفرمیشن بریفینګز ورته ورکوم چې د افغانستان مسؤلیت داسې ده او داسې دی. او بل موږ ورته وخت جوړوو چې دوی د افغانانو سره، مخصوصا هغه افغانان چې د افغانستان څخه فرار کړي دي او د افغانستان په حکومت کې وظیفې درلودې او یا د حقوق بشر په اړه کار کړی دی په افغانستان کې، د دوی سره مخامخ وویني او د دوی خبرې واوري چې آیا زموږ حزب څه وکړي که موږ حکومت تراسو بل کال کې، او آیا موږ څه ووایو په دې شیانو باندې.
بریتانیا یو لوغي وادو چې ژمنې کړې وي چې زرګونه افغانان به باسي، له دې ډلې د 2021 اگست نه تر اوسه پورې شاوخوا 22,000 کې 21,000 کسان ایستلي چې په دې کې خپله بریتانویان هم وڅ، مګر ډېره برخه افغانان وو. خو اوس هم ډېر زیات کسان پاتې دي په خپله افغانستان کې چې هغوی له بریتانیا سره کار کړی، ځانونه په خطر کې دي، حتی ځینې بیا راپورونه دي چې وژل شوي هم دي، حتی چې د طالبانو یا نورو ډلو لاسته ورغلي دي. تر دغې وراخوا په خپله بریتانیا کې اوس شکایتونه دا دي چې هغه افغانان چې ورغلي دي هغوی لا هم په هوټلو کې پاتې دي، یعنی دوه کاله دوی تیریږي اوس هم په هوټل کې ژوند کوي. تاسو چې نږدې ورځئ، د دوی حالت څنګه دی، د دوی ژوند څنګه دی چې اوس هم دوی په هوټل کې پاتې کیږي او له خپلو ماشومانو سره هم په هوټلو کې اوسي؟
سچویشن الته په هوټلز کې شنه دی، مثلا دوا یو خونه د یو فامیل لپاره ځای نه لري چې مثلا آشپزخانه نه لري چې دوی خپل ډوډۍ پوخ کړي، یا داسې یو سم ځای نه لري چې فامیل کښېني او ناست او کې د خلکو سره. نو د هوټل د ژوند کولو ځای اصلا نه دی، او دا د برېټانیا د حکومت یو فیلډ پالیسي ده چې دوی نسوای کوي چې افغانان سم ورته کورونه پیدا کی او دوی په کورونه کې سم کښېني. زه فکر کوم چې مهم دا دی چې هغه لوکل کمیونټیز د افغانانو سره کومک وکړي چې دوی کورونه پیدا کړي، او دوم چې دا هوټلونه باید خالي خوسي. دا خو مهم دی چې افغانان باید کورونه پیدا کړي. او بل دا چې تاسو وویل چې افغانان چې په پاکستان کې بند پاتې دي فعلا او غواړي راسي برتانیا ته، چې بیا دوی ته مسایل برابر شي چې دوی راسي او وکوي سي چې راسي. خو دا د برتانیا د حکومت پالیسی ده، دا پالیسی ده از ما حزب نده، او زه فکر کوم دا یو باید بدل سی.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی کاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو نور میډال
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه.
تاسو به چې د کونسل په توګه باندې هلته کار کوئ، د دوی خو ډیر کارونه بیرته کونسلانو ته راځي کیږي. دوی وایي چې موږ دغه پیسې چې اعلان کړي مو دي دا کونسل ته حتی ورزي چې هغوی وکولی شي کومک وکړي ځینو خلکو سره. ما یو واقعا هغه پیسې په ټایم تاسو ته رسیږي چې بالاخره وکولی شي دغسې خلکو سره مرسته وکړي که څنګه؟
داسې د فنډنګ خبره د لوکل ګورنمنټ او نېشنل ګورنمنټ په مابین کې ډېر فرق راځي. یو دا دی چې مثلاً دوی وای اول باید یو فامیل راوړي په کور کې کښېنی، بیا فنډنګ کوي سې واخلي د حکومت سره. او وخت چې یو لوکل کونسل دونه پله دونه فنډنګ ونه لري دا شروع سه، نو دا کار ورته مشکل دی. نو د دې خاطر دلته لږ مشکلات برابرېږي د لوکل او نېشنل ګورنمنټ په مابین کې. خو زه فکر کوم سې د پیسې شته، فنډنګ شته د دې لپاره، خو دا بل فکر ده چې هر کونسل خپله جلا یو کوچنی پارلمان رقم سیستم لري نه، او دوی خپله باید مثلا رای ورکړي چې دا پیسې څه رقم استفاده کیږي، او که یو حزب بل رقم فکر لري بل حزب بل رقم فکر لري. نو هغه وخت چې زه په کابینه کې وم د هرو، ما هغه فنډنګ استفاده کړې چې موږ د لاسته ډېر فامیلان مو راوړل د هوټل سه هرو ته مو کور پیدا کړې.
خپله دغه ټولنیزه ستونزه څومره احساسوي تاسو؟ انګریزان دوی وایي چې ډېر خوشاله نه دي چې دغسې خلکو ته کورونه ورکړي خپل په کرایه باندې، دغه افغانان دي یا د نورو ځایونو ریفیوجز چې دي، دوی یا کډوال چې دي، دا فکر ورسره چې دوی به خپلې پیسې نشي ورکولی یا میاشتنی کرایه چې یا ډیپوزټ به نشي ورکولی. په همدې خاطر باندې کله دوی سره نور کسان هم وي او د هغوی شرایط ښي، اول هغوی ته کور ورکوي، دوی ته نه ورکوي. دا ستونزه څومره ده؟
زه فکر کوم دا یوازې د افغانان او د ریفیوجیز خبره نه ده، دا د ټول خلک په برتانیا کې فعلا موږ یو غټ مشکلات لرو د کورونه، ځکه چې کرایه ډېر دی او کورونه نشته چې څوک په کرایه کې ونیسي. د دې خاطر فشار ډېر ده په د ښاروال اوربانی چې کورونه جوړ کړي، او د حکومت د خواسته باید کور جوړ سي چې بیا خلک دا کورونه واخی. سو زه فکر نه کوم چې دا یوازې د افغانانو او د ریفیوجیز خبره ده، دا خبره غټ ده، تر دې غټ ده.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
او یو بل مازال هم شته وای خپل افغانان نه غواړي چې مثلا ډیر لرو ښارو ته لاړ شي، همیشه غواړي چې په اصلي ښارونو لندن او مانچستر او ځینې نورو لویو ښارو کې برمنګهم ته لاړ شي. دغه فکر ولې دوی سره دی؟
زه فکر کوم خلک باید دا وپیژني چې خلک چې راغلي دي شاید یو فامیل ولري، یو دوستان، یو شی چې په لندن یا په دا نور ځایو کې ژوند کوي، دوی غواړي هغوی ته نږدې اوسي. او دا یو. او دوم دا چې هلته وختي مثلا په هرر کې ډېر افغانان وختي سته، مثلا ته کوی سه زما انا خدای دې وبخشي هغه وخت چې ژوندی و هغه انګلیسي نه سوی ویلی، خو خپل کار کوی سوی. مثلا په سړک کې چې راوتله یو افغان ټکسی ډرایور مخ ته راتلله، یو افغان په دکان کې خپل مشکل حل کوی سوی بے له دا چې یو بل څوک ورسره و یا نه و، ایون که د دې انګلیسي زده نه و، دا کوی سه خپل کار وکړي.
زه فکر کوم دا یا په لرې ځای کې به بیا داسې نه وي.
نه، په کلي کې او په دا ځایو کې افغانان بیا ډېر نسته، بیا نسته کوی چې خپل مشکل حل کړي. او بل دا چې افغان نن چې به دوی ته تلارم شي چې دغه نفر ته ولاړ سي یا دغه ځای ته ولاړ سي، داسې دا زموږ د ټولنې یو کلتوري شی دی. او زه فکر کوم د دې خاطر افغانان غواړي خپل د کلتور او خپل د فرهنګ او خپل د خلک سره نږدې اوسي. او دا کوم غلط شی هم نه دی. او زه فکر نه کوم چې موږ باید دوی باندې فشار واچو یا دوی ته وایو چې داسې ونه غواړي.
ډېر زیاته مننه کوم پیمانه اسد کور مو ودان سلامت اوسې.
زړه په سرویش تلیم ازار مخلص ما گرانه دل ربا هو په هجران کې د پور سي زلیم ارمان د ارمان دنیا فانی ده و چاته پاتا خوله ځواني ده ارمان دے ارمان دنیا پانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا سنم جان ماتم کوا بانے کرد ہر چا سر پٹے آرانے ما پلی باسی خندا ما غلاوا جان دوفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا یو د مور اول نه وای پیدا زه چې پیدا وې د چان وې آشنا زه چې کول می ستاو سترګو تکات هو خود بغیر زم لیو نه په دنیا ز ارمان دې ارمان دنیا فانی دا و چاته پاتا خله ځواني دا ارمان دې ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا خلے زوانی دا وچا تا پاتا خلے زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا پانی دا وچا تا پاتا خلے